آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې پاوري دوست تاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د سینول
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوهنه ده څلغې مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او محصل ما شعر شاعر سره مینه و او لیکنه مې کولې.
په زرپانه کې به لنډ کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخي مازغه لکار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، ل زینونو نه راوزی، ل خوبونو نه راوزی، په دې ویل کائنات خور شي، س هوا شي، س باران شي، س ګلۍ شي، س طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کېږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کېږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حق مل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حق مل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسلې وپیژني. داینه کومست لرغونو آثارو د لیک دا ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینه کومست د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نور آغا نوري داینه کومست د لرغونو آثارو د لیک دا ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینا کومست د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځۍ، اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري. دنده وسپرل چې د یادو پروژې په اړه یو تخنیکی غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیم درې ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پوخا دارشا دور کې وای خلک مونږ ورودلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سینول او په پچایې غته بلیګل دا ډېر یو په خپل کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دې عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدای شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه،
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې خودلو او د شونټې د پاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي. او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره ده د ګوره د هر زمانه د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتي پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت او یا کوم ژبه چې و یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانه و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي، چا نه وی لیکلی.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیرې مرکې کې مونږ ته ویلو چې موږ ځینې اصطلاحات کارو خو له بده بخته نه پوهیږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهیږي پنه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنی څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنی څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کړي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زبدا درته، هغه څه بیل غوګونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل او صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم لتا سره دیواله،
هم کلام یم لتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح وی دی. اوس ګوره په وجودي تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم. دا زه چې کومه چیغه کوم، دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده. دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه وویل.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اس معنام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیفس. پوس وی یعنی پاغه کی صرف د پدغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
سی موضوع باندې د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دا یو شی نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده، او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تای مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
همغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوم. لکه هغه شعر وایي بیا به اوس په
نو ما وایي اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تاته د مډرنزم په حواله. بیخي یوازې هم ویریږم ډیر،
بیخي یوازې هم ویریږم ډیر،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي. بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نه سي ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی، دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي. خلک وایي وایي داغه شعرونه کول محال دي، به یوه معنا هم نه ترېنه راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ مډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه، داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او مډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نګاري به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د مډرنزم تصویر به واضح وي، او د پوسټ مډرنزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي،
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمی شاعران دي، ډېر د رنګ شاعران.
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي، آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي، موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مودرنزم فلسفه پیاوړی شي.
د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ مودرنزم شر نور باندې کیږي. ها دا به وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
لري. پوښتنه هم دا وکړه چې د پوسټ مودرنزم دا مبحث پیاوړی شي، غښتلی شي، موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې. مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو. لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبپوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار استاد زیار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړی کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو زموږ زحمت وایسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې ترجمه پر راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما لمڑی شیر شاعر سر مینا لکھنے خبر ہے نام یاد شو ادبیات پونجی کی سرورم تور ادبیات پونجی جلی ماوین پادبیاتو کی دجب چانگ میں انتخاب کا او پاگ کی زمین باہر نو سازان راغ دل او اوی او پروجا دا والسان دجب و ذاتس پر امو دل دا داگا کل زمین دا پنتون سر خبری ہو کی امگا اگا وقت کی مواسسہ دا برشناسی دا جبونی موسم لرد دلو دا دا دبیات پونجی پچوکار کی دل آگا پا دولا داگا کی اما پروشتی کال دا دبیات پونجی اما چمن امتحان ورک او زپگی دو ملګرو سره کامیاب شوم.
سویس ته چې کله لاړې تاسو هلته ماسټری وکړه کنه لن محل زکټی مو
نه ما د ډاکټورا پر مو باندې بورس واخیست ځکه چې دم کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و. دوی زمونږ آریان پوهان یو او د هغه نه بل سړی نارویجی پوهان مارګستیانو چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکنې مې کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و او زما استاد رضار سویچه دی د پروژې پر مخ وړونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه سوره جکیږي د هغې ځنه ورغلي وو. پروفیسر مرشو ورته مې د بیرن پوهنتون سره خبرې وکړې ډاکټر جمیر رسول الله سره وو یو بل بلکې ادم خبرې وسره وکړي چې زموږ د نیمکله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ لپاره یو ملي وچکه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته دغه څلوېښت پنځه زره کاره وشو تاسو ته سپارلي دي. کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وو هغه لاړه برباد شوه. نو هغه ویل چې دا به سره یو دغه وکړو سره یو تړون به امضا کړو جاوی لمخواز منگو اپاچی کارونو بود ادلس بید تصوره اوکو
استاد که ده خپلو اثرونو پاره هم را تو وید رو سمو چون به اثرونو چاپ کردی دی دیره پا کومو برخ را چرخی
مقالی می تو ضرورو ترسیدی او کتابونه منو که ده اطلس موضوع چاپ شی او سمو خمیلا یا پانزوز سده پاس را چاپ کردی خو هغه چې ادبي میراثي یعنی یوازې ژبپوهنې یو لغته برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویا یا ګرامر دی وایي پوهنه یا واژه شناسي ده معنا شناسي ده چې دا کتابونه دی تاسو ته وکړو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې
ستاسې د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې خو نورو کسانو هم لیکنې کړې دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو هغه مې شهادنامه ده هغه لوړترین شهادنامه ده د دکتورا پس تو مسئله نمیم دکتری مدرسه ویش کو آخرست نم دارا اوسا سر اول زمان انگلیسی پدی که واچه لویز اروپا زانت د تحصیلات سیستم داری پخوانی تاریخ ات دارا و دو زر کالو دارا و لبری نظریه و نقشه ایزاسی و چون دارا شجره دا زیادتر اروپایی جیبی زی خواد چرا غیلی دی دا گره ایمانی دا ایمانی پوری زمون خطی دا شاخه دا چی دا غلط پارسی و پختو دا غلط خکاری بیا بل جدول لاغلی دره نوشته نظریه نه هزاره کال تا خبره ورسی دا زیگه چی دا اکلان پانتون د نیو زیلند بلجستانو او ژبپوهانو په ګډه باندې دا ثابته کړه چې دا شپږ زره کاله نه کېږي نه اووه زره نه اته زره بلکې نهه زره کاله پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي.
بله استاد دغه وروستی اثر چې تاسې د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیوه چې په دې تحقیق وکړئ چېرته ولاړئ د تحقیق لپاره؟
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یادیږي دا پروژه زما د ډېر وخت نه وه او دغه اروپایي استادانو نه چې ما څه زده کړي وو زما یو استاد نه و چې هغه سویسی و مارګستان له ناروې څخه راته او ګیرویچ د کیمبریج پوهنتون راته او هینینګ د لندن پوهنتون راته همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلر تلو راتلي وه دا یو بله دنیا وه بیخي موږ ډېر څه زده کړي وو د ډېرو استادانو نه زده کړي وو زما نظریه څه پیدا شوه د استاد مارګستان چې اوسلو د ناروې چې هغه پښتو باندې دومره کار کړی دی د افغانستان په ټولو ژبو یې کار کړی دی اوس روسیا سفر مې زه چې وکړه په اووه اویا کې وو روسیا سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه سرکان دي دا پنځه پلاره دي پارسیان دي پارتیان دي میدیان دي اوستایان دي او پنځه پلار ساکان دي دا ساکان یوازې دغه ورته منسوب وو پامیریان چې اوس هم پنځه ویشت ژبې او قبونه لا پاتې دي خو د پښتنو باره کې شک وو اوسا چې بلاخره په دې پروتو کې دي هغه ته ورسي چې پښتانه ساکان دي ځکه چې دومره دا دغه دغه دي پارتي کې چې کلمه په بي پښتو کې وشول کېږي لکه ورور لکه واوره همدغسې په شغوني کې په دې نور په امیر ژبه کې وافره ورته وایي په وشول کېږي دا یو فرمول دی ساینتیفیک فرمول دی اصولي چې غلطه ولی همدغسې دال هلته چې لیکېږي دې خواسه هغوی دغه وایي مونږ لس یو په لام باندې شی وایي او هلته
هر دپاره فرمول جدا
دا فرمول دی دا درې توری چې په سر ځه کلمه کې راشي په پارسي کې دا په دالوبي دي زموږ په پښتو او په پامیري ژبو کې غین او وو لام دي دا یو فرمول دی چې څوک یې نشي دا کار نه کوي ریزي نو دغه نظرې ما ټینګه کړه کتاب مې چاپ کړه په دوه زره کې یې خبر کې مې چاپ کړه صحفي مرکز نه خو دا کتاب یواز ژبونی تاریخ خو نو کنه د خلکو تاریخ خو خلکو سره مینه پیدا کړه زر خرڅ شو ما به نور کار پی وکړه او دغه درې کاره وشو چې دانش دا چاپ کړی
دی
او دا د ټولو اصلاحاتو سره او دغه نظریه چې پخوا شپږ اووه زره کلنه وه بیا پښتنو به ویل موږ شپږ زره کلن تاریخ لرو په دې خبر نه وو چې دا نور پسې جوړه کېږي خو هغه نهه زره کاله خو زمونږ د ټولو تاریخ دی اوس مونږ ته شپږ زره کاله رسېږي چې مونږ پښتانه شپږ زره کلن تاریخ لرو
ډېره مننه استاد ژوندی اوسئ
استاد ژوندی اوسئ ډېره مننه تاسو
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډ کیسه انتانونه وګمج برخیل کوي
انتانونه د سهار لس کمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختن یو ملازم ور باندې غږ کړ ښاغلیه نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه و شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ اوروره ناروغ دی څنګه دی سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې له یې نه ده راکړې زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده بس هیڅوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی و په څوکۍ کې یې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غوله او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوبو ته یې وکتل کرخی یې دا یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې هیڅ یې ونه ویل له دروازې ورننووت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یوه نرس راتم کړ صبر وکړه د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده هو رښتیا دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه ځای په ځای ودرېد د نرس په خبره یې عمل وکړ ښي لاس ته وګرځېد مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندي یې ورټیټ شو ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه صبر ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې لطفا شاته ودرېږه زه یې ګورم شاته ناهیلی ودرېد ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري دا ډیر مضر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي بلدا چې شکر وباسه دا خصوصي روختون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسې یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه هم داروختون چی هم یو لوی انتان وی او اوس دده د وجود دیوینو په څخلو روغ ده شوی وی.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، دا د سولې پیداوار دی، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنګ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شور را تیریږي، د لوی زور را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دي وباسو. د هر کور را تیریږو، د لوی زور را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بې باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظره رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی، بس ګړلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی، چرته تور دی، څه وحشت دی، څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنګه یې بېرنګه، دواړه مخه یې بدرنګه، مونږ پی بیا هم مینیږو، مونږ پی بیا هم خپه کیږو، مونږ پی بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي، چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوزي، له خوبونو نه راوزي، په دې ویر کائنات خور شي. څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپلو اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هېچا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي، دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی، په میله کې تماشا ده، مار نولې هیچا ګډ نکو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور کیسه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بی باورا، مونږ دواړه خبره. د ژوند د مور قصه ده که غنم ده که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار ده د یو کور د شور کیسه ده دا په جنگ ناولی کی دا په مینا